نکوم عباس صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یوې ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د لویې جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ له پلچرخي زندان څخه د لسګونه طالب بندیانو له خوشي کولو سره پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو تاریخي موافقه لاسلیک کړه. نور مطالب او د ازادۍ رادیو نیوز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې قدر مناوریدونکو پام وکړئ خبرونو ته. لوبرای د خبرونو سره ټکی. ولسمشر اشرف غنی له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې له تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت لومړیتوب دی او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچی پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلی غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو شمیر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په غبرګون کې کړې دي. ارک په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر غنی د کندهار پیکه په کلکه غندلې ده. د کندهار چارواکو ویلي چې پرون پنجشنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ماشوم او درې ښځې ووژل شول او شپږ نور ماشومان ټپیان شول. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا ماین طالبانو د سړک پر غاړه ښخ کړی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شاهین قلی اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې اووه تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلې واوښتې. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کاروان اکمالاتی اردوی ملی از کمپ میمنه
د ملی اردو اکمالاتی کتار د میمنې له کمپ څخه د خواجه صاحب سپوش پر لاره روان و چې په لاره کې له طالبانو سره جګړه ونښته. د یو ساعته جګړې پر مهال درې طالبان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. ښاغلی رضایی وایي په دې نښتو کې د ملي پوځ اکمالاتي کاروان ته زیان نه دی اوښتی او په خوندي ډول مقصد ته رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبه د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله راغلی دی چې دا کمیټه به د دیني عالمانو د امنیت د ټینګولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دیني عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمېنه کابل کې د وزیر اکبر خان جومات ملا امام مولوي محمد ایاز نیازی او د شیر شای سوری جومات ملا امام عزیز الله مفله په دوو جلا چاودنو کې ووژل شول. لازادای رادیو خبرونه اوري. یو جکپوري امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې تمه ده د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره یا اف بی آی د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره په ګډه په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه په څېړنو کې برخه واخلي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل پرون د اګست په 14 وویل چې د اف بی آی پلټون کې به له لبناني چارواکو سره د دې چاودنې په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. ښاغلی هیل دا څرګندونې بیروت ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د دې چاودنې ځای ته څېرمه وکړي. د لبنان د پلازمینې بیروت په یو بندر کې د اګست په 14 د نږدې 3000 ټنه امنیم نایتریت سره زیرمه وچاودېده چې له 170 زیات کسان پکې ووژل شول. له 6000 زیات نور ټپیان شول او سلګونه زره نور بیکور شول. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي چارواکو وویل چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغوی په بستو کې موندلې دي. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر پرون ماښام په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک دې له خوړو موادو له بستو او پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړو څخه نه ویریږي. د نوموړې په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړۍ به د کورونا ویروس په سرایت کې لاس ولري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 200 اوښتی او 6.1 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. او په بیلاروس کې سوله ییز اعتراضونه زیات شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شول. د وروستیو پایلو له مخې الکساندر لوکاشنکا یو ځل بیا د دې انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. له بلې خوا د بیلاروس حکومت د نړیوالو تر فشار لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم کړي او رامنځته شوی بحران هوار کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دې ډلې وویل د معترضانو او خبریالانو پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی د پولیسو د تاوتریخوالي له کبله په غوسه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. وابوري چې د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون له پلچرخي زندان نه خوشې شول. آیا دا اقدامات په هیواد کې د سولې د راتلو باعث کېدای شي؟
که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډېره ګرانه وي چې د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
د خورشید تلویزیون یو خبریال د کابل د ولایتي شورا یو غړی په دې تورنوي چې وهلای ډبولی دی او په خوست کې ځوانانو په نړیواله ورځ د هغو ستونزو په اړه خبرې کړې چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي.
ځوانانو ته بکار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو پرون هغه تاریخي موافقه لاسلیک کړه چې تمه ده د منځني ختیځ د کړکیچ له حل سره به مرسته وکړي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او ځانګړی خپرونه کور کلی خپرو. تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون ماښام د کابل د پلچرخي له زندان څخه خوشې شول. د دې بندیانو د خوشې کېدو سپارښتنه مشورتي لویې جرګې کړې وه او ولسمشر اشرف غني د سه شنبې په ورځ د هغو د خوشې کولو حکم لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې بندیانو د خوشې کېدو د لړۍ له بشپړېدو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د 400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي راډیو خبريال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی وو د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې 80 تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشی شول. د ملي امنیتي وي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بېلابېلو سیمو کې خوشی شول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکارۍ هڅه کوي چې د خوشې شوي بندیانو پر کاروان برید وکړي. طالبانو په دې اعلامیې کې غوښتي وو چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشرې ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولی دي. افغان چارواکو د ازادي راډیو له هڅو سره سره رسمن د اتیا طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه څه ونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړی چې یو شمیر بندیان خوشي سوي دي. نوموړي دا ونه ویل چې څومره کسان خوشي سول. پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشي کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې د راتلو تمه کېدای سي؟ په واشنگټن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجي سید داود په دې اړه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکې د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کېږي. درېیمه مسله د افغانستان دولت غواړي چې د امریکې دغه روان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کېږي او د انتخابات نتیجه څه راوسي، تر هغې پورې دا مسایل نن په سبا ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډېره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل سي. د افغانستان د حکومت یو کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 400 طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د دې ډلې د 15,000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لست افغان حکومت تور کړی
وو. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د خوست ځوانان او فعالان وایي حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دا ځوانان چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې کوي. نجیب الله الوخیل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړو زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست تاولین کن خوانیز مرکز دخوا جوره شهی و وکری. مدنی فعال توایب دین بریال آزاده راژیو تول یا دستون زو زوانان خپل راتون که تا اندیخمن کریدی.
خوست که زوانان لدی رستون سر مخمخ دی پزنگری دول دی دوی دی پارا دی کار زمینه نده برابرا او دی آغا زوانان چی پنشهی تو کروگ دی شوی دی آغوی دی علاج و تدوی لپارا کم خاص پلان نشتا او ترسنگی دی آغا محصلین او زدکون کی چیز دکری تلاسه کهوی دی آغوی دی عملی کار دی پارا کم خاص برنامه یا پروگرام شتون نلری.
یو بل مدنی فعال نجیب الله واسق وایي سره لدې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوي، خو تر اوسه هم له ځینو بېعدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاسات کېږي په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته د په کار پیدا کولو کې د په ضوابطو باندې فیصلې وشي، نه پر روابطو باندې.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیست سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
په دې وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې هم جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې هم جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو یو بل موضوع. د خورشید د خصوصي ټلویزیون مشر ادعا کوي چې د کابل د ولایتي شورا غړي فواد صدیقي وهلی ډبولی دی او د مرګ ګواښي ورته کړی. رفیع صدیقي وایي فواد صدیقي او ساتونکو یې هغه مهال ووهه چې د غوښتل په خپل ګاونډ کې د یوې لوړ پوړې ودانۍ د جوړولو مخنیوی وکړي. فواد صدیقي دا ادعا ردوي، خو د کابل ښاروالۍ د څلرمې ناحیې مشر وایي د رفیع صدیقي د کور تر څنګ چې کومه ودانۍ جوړیږي غیر قانوني ده.
رسنیو ته د خورشید ټلویزیون مشر رفیع صدیقي لخوا لیږل شوې ویډیو کې ښکاري چې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي پر سپېړه وهي. رفیع صدیقي د پنج شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل نن کله چې هغه غوښتل په خپل ګاونډ کې د لوړ پوړي ودانۍ د جوړېدو مخنیوی وکړي، د فواد صدیقي او ساتونکو لخوا یې ووهل شو. د ښاغلي صدیقي په خبره هغه وخت یې د ودانۍ د جوړېدو مخنیوی وکړ چې پولیسو یې په دې اړه شکایت ونه اورید.
مرا زخمی ساختن
فواد صدیق لو ساتون کو سره یو ځای ووهلم او خپل خاغلی صدیقی په سکانو او لغتو ووهلم او په دې حال یې کړم.
د خورشید خصوصي ټلویزیون مشر مدعی دی چې له نننۍ پیښې وړاندې فواد صدیقي په مرګ واخلی و. په ورته وخت کې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي د رفیع صدیقي لخوا ترسره شوې داوی ردوي او وایي هغه کور چې په پام کې ده د دوی په ګاونډ کې جوړ شي، له جوړېدو وړاندې د فواد صدیقي موافقه اخیستل شوې وه. د کابل ولایتي شورا دغه غړی وایي نن د رفیع صدیقي او د کور څښتن ترمنځ د منځګړیتوب لپاره صدیقي ته ورغلی و، خو وایي چې د خورشید ویزون مشر ده هغه لخوا نه دی وحل شوی.
اموار یوال دو داشنو می داد
هم دی سری دو دانه تیکدارانو تخ کنزل کولی و هل دبول هیس ندی شوی او تاسی کولیش پدیار لخلکو او گواندیانو پختنه وکلی
و مغختل په دې اړه د پولیسو نظر واخلو، خو مسولینو له نظر ورکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ څلورمې ناحیې مشر سمیع الله سمسور وایي هغه ودانۍ چې په پام کې د رفیع صدیقي گاونډ کې جوړه شي قانوني جواز نه لري.
خانه‌ای که شما می‌بینید که بعد کوشش می‌کرد
دغه کور چې تاسو وینئ کوخخې کاوه چې په غیر قانوني ډول جوړ کړي. دوه میاشتې مخکې مو کار وردرولی و، موږ یوازې سند ترتیب کړ او په رسمي ډول مو د پولیسو حوزې ته ورکړ.
رفیع صدیقي وایي د فواد صدیقي لخوا د دد وهلو قضیه به په عدلي او قضایي بنسټونو کې وڅېړي، خو فواد صدیقي مدعي دی چې رفیع صدیقي په خپل ګاونډ کې د ودانۍ جوړېدو لپاره د ودانۍ څښتن څخه د $100,000 غوښتنه کړې، هغسې چې رفیع صدیقي یې ردوي.
د ډیوې نادر راپور مو اورېده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ راغل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لوو د مزدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خبرېږي. د مزدیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مزدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مزدیګر تر اوو ازادۍ رادیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړی ده.
تایم مجلې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ویل کنه کړی او د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ترامپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشه یي موادو یو لوی قاچاقچی حاجی بشیر نورسی پر خوشی کېدو غور کوي. ورسپانې دې ته اشاره کړې چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشه یي موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه. مجله وایي بشیر نورزی ظاهراً د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی و یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه، خو د مجلې په وینا دا یو دام و. هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو او په عمري بند محکوم شو. د لیکوال په وینا اوس د ترامپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوي تړون څخه د ښو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي. مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړې او د ازادۍ راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې په حواله یې لیکلي چې په دې آنلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تایم د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي او یو بل ویدیس چارواکي له قوله چې د دواړو نمونه یې نه دي یاد کړي وایي زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړې. د لیکوال په وینا که داسې وشي له دې سره به د نشه یي موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي. تایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ترامپ د ادارې د فشار یادونه کړې او همدارنګه یې د یو شمېر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخیستې. نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند، کار او مړینې ولیکنه خپره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د یاخي شاعر مړینې د 40 افغان حماسي کار نیمګړی پاتې کړ. د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کومه موده یې دوام وکړ وزیر و، خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پالي جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولې. ورسپانې د لایق پر دې نیمګړې حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخیستي او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي. نیویارک ټایمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله ومړ چې د تیر کال په سپتمبر کې کابل کې وه چاودنه کې وراوختي وو او تر پایه په کابل، هند او جرمني کې د درملنې سربیره ونه رغېدل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په روزګان ولایت کې له 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه شوي. بزګران وایي د شولو د کښت ګټې لیدلې دي، خو دوی زیاتوي چې که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې وکړي. د کرنې او مالدارۍ ریاست په پام کې لري چې سږ کال په روزګان ولایت کې شاوخوا 30 ذخیره‌ای بندونه جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ او شاوخوا سیمو کې د شولو کروندو ته ورغلی.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 24 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 کلن الولادی چې په خپله 3 جریب ځمکه یې شولې کرلې دي. دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندېږي او پر تندي هم نری خوله روانه ده، په خپله کرنیزه ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بې ساري ډول لوړه سوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي وه، پس د سوزبار به په وار صبن نور وخت شالی نه وي. دا 6 کاله اوبه ډېرې د خیره هر ځای چې تنالیګې ډېرې کړه سوي دلی ګل ګل ځای چاو چا کرلي دي. بس دا 100 کاله 6 کاله بیا د خیره کاله وي دی. اوبه ډېرې دي، نه وار جوړ سوی دی، نه رود دونه کمبوت کړی دی، رود ګرد پچاو سوی نه پله خوا پلاستیکان ورکړه. 6 کاله اوبه د خیره کامیابه دي.
اهل الله وای په دغه ولایت کې دوه ډوله نری او سپینې وریجې کرل کیږي. بزګران وایي د شولې کښت ډېرې ګټې لري. اقتصادي ورسره ښه کېږي، کرنیزې ځمکې یې له امراضو خلاصېږي، ځمکې یې له دې وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د وریجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې کري. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بندونه ودرېد او وطن به سل په سل چې آباد شي، ټوله شپې به آباد شي، د مسلمانان به شالي وکوي، فصلونې به آباد شي، د مني د پسرلي د درې پاس ځمکه به ټوله آباد شي، د مسلمانان به غریبي بښو کې دګور دغه روخانه ده ټوله خرابه پرته ده، 2000 به جریبه ملک دی وایي دغه روخانه ته وینې روخانه دغهګر د رود وړې ده، بس آباد شي، د غونه کښته رود وړې ده، د غونه په تنګیز کې رود وړې ده، په جراوت کې د غونه رود وړې ده.
فضل حق وایي د دغه ولایت ټولې ځمکې اوس د ترینکوټ له سیند خړوبېږي. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږکال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکټاره ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږکال تر دېرش پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي.
دونه اسلان کله روز د بغداري او مالداري ملي خوځي له پټ کیږي څنګه خاوتینې خېلتار یعنی تر تاسو نن نیو کال په جریان کې یو پروژه قرارداد تور کړی ده چې قرارداد یې تقریبا یو 500,000 نور دې زړه باندې باندې شوی دی. دغه پروژه په تدقیق موږ وکولای شو چې په ترنکوټ کې چې دا په غلامانو کې جوړیږي ترنکوټ له شلو کرنه نور هم زیات.
د کرنې او مالداري ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کتې هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده عربی اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کړې ده. د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کولای شي په منځني ختیځ کې سوله ټینګه کړي. د دې موافقې منځګړتوب متحدو ایالاتو کړی. جزئیات د موضوع د فریبا ظاهر په راپور کې.
په دې موافقې سره عربي متحده امارات د خلیج لومړنی عرب هیواد سو چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډې اعلامیې خپره کړې چې د موافقه تصدیق کړي. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې د منځني ختیځ د دغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure.
They way da mawafqa da wala solayiz aman aw hosa manzani khatiz jore do par lor da pamwar gam dai. Us chi da khaymat su za tamalaram nur arab aw islami hewadun ham da arabi mutahida imarat ul ara taqib kri.
Emirates lead
ولسمشر ټرمپ ویل د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوي په راتلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې، ګرځندوی، مستقیمو الوتنو، امنیت، د یو بل په خاورو کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقې لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځې په توګه نومولې ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه دا موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړې د اشغال شوی سیمو د الحاق پلان بزندوي. عربی متحده امارات ویلی چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړي پاتاسي او زیاتوي چې د موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لاره خوندي وساتي. فلسطین تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د فلسطین د اسلامي غورځنګ حماس یو ویان فوزي ابراهیم انتقاد کړی او وایي چې دا اقدام د شاه لخوا زموږ د خلکو په چړې وهل دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د موافقه په سیمه کې ایران ته د مخالفتونو زمینه سخته وي. ایران هغه هیواد دی چې اسرائیل، عربي متحده امارات او د امریکا متحده ایالات په سیمه کې یو عمده ګواښ ګڼي.
د سهار 8:30 دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او مطالب هم لرو. خدا شي با پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلي غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو ماشوم او دریو ښځو د وژل کېدو او د شپږو نورو ماشومانو د ټپي کېدو د پیښې په غبرګون کې کړي. شاهین قلوردو وایي په فاریاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې درې تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب وایي چې د دیني عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت لومړیتوب دی. حمدالله مهیب دا وینا پرون پنج شنبې د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. یو جګ پړي امریکایي ډیپلومات ویلي تمه ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی به د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره یو ځای په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه څیړنو کې ګډون وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایروس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څیړونکو وویل د دې ویروس نښې یې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې دي. او په بلاروس کې سولهیز اعتراضونه پراخ شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو لا پیغامونو
دا مشکل دی چې ما د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ ساړي ته نیولې ده. ورور دلته غلاوې کېږي، دغه حکومت پاملرنه نه ورته کوي. ورور د دغو غلو مخنی نیسي. په یک سالانه مشرانو کې ساره دي. ورور سلای ورته کوي، د شپې راځي. ورور ترکانې نیولې غلاوې کېږي. ګوره که څه ملکي سړی غلا نه شي کولی، نه ملکي سړی سلا پیدا کولی شي چې د خلکو پسې را ووتله. دوی یک سل په هوا کې مخ پر بازار باندې ولاړله. هیله ده ورور چې دا زما پیغام
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه دا پیغام ثبتوم. د غزمیر د نیر بازار سړک چې دی، دغه څو میاشتې د مخه نیم سړک جوړ شو. د جانی بانک د خوا څخه پیسې بودیجه ورکول شوې وه. نو دغه نیم سړک چې دی، دغه پارک دی چې د دغه نیم سړک پیسې د غلو خپلو وجیبو ته واچولې. په دې موږ نه پوهېږو او کوال وتلې او که په مځکه ننه وتلې چې دغه بودیجه څه شوله. د دغه پروژې نیم کار شوی دی، نیم کار پاتې دی. دا خو معلومداره خبره ده چې دا نیمې پیسې غلو په جیبو کې اچولې دي. د لوړپوړو چارواکو څخه زموږ دا هیله امید دی چې دغه زموږ په سړک باندې غور وکړي، سر په وګرځي. دغه خلک ډېر دا سړک سره په عذاب دي، په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
یادین محمد سرخار ولایت سرخود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. څنګه د کلي او پراختیا وزارت څخه دا غوښتنه چې هیوادونو په حقه کې او عامو خلکو ته کارونه برابر څخه دا احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونه په پاتې برخه کې خبرو. لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. او ورپسې به د کور کلي اونیز پروګرام واورئ.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جعلي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جعلي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جعلي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار سپوری کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوری کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جعلي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګند ونی خبروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1985 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه بدمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم. خو اوس براپور له بدمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري. خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، پونوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه بل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې پونوم خپروي چې دا چاره له مانوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی دا عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شوو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم